السلام علیکم، احمد شیبری هم دا سجی رڈو دے سات پخبرونه کی سٹاف سکور با لمړی هم خبرونه په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیرش په سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتول سوالیو کې د سیلابونو له عمله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغی ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمیر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران نه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیارلس پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادی میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو را په دې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د بیش مرکزونو ته نښتې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړ برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کېږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډیر شدید ورښت راغی چې ډیر شدید و. تقریبا نیمه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران نه لیدلی.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګور کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي. ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردک ولایت د دایمرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکی پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی. دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپله هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردک ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلې. د لوګر یوې اوسیدونکې چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په میدان وردک او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لرې دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بله، نن شپه تقریبا لس کم 11 بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمګه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا 4 ساعته وورېده. 4 ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګیز مکه ده، له ما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ 2 کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان د موږ ډیر زیات ده.
او بخښه تاسو اټکل کول شته چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس پسیمه کې وران شوی دی او یا نور څومره مزکی وران شوی دی باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر 10 الی 15 کور پورې مونږ ته خدلی. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونا البته دا د 10 دقیقې وړاندې پورې چې ما دوی مرقم راغونډ کړ چې سرویتمونه هم دلته په ساحه کې مصروف دي، نو له 500 لوړ ده فل حال چې تاسو راغیږم. او دغه لړۍ دسه مخ په ډیرېدو ده ځکه چې دغه وبو پاتې دي دیوالونه یوسنا سم مقاومت کړي وو دسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګه زراعتیز مکې ډېر زیات خراب دي خپل د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جره بزمکه ده تر درې درې نیم زره جره بزمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلک ریبلې وو تریسلو دغه شیانو دپاره دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه آلو بیا کچالو او دې ته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په دې اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یو برخه زیانمنه شوي؟
دا دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وکړه. په قسمی تخریبات کې هم موږ یو سن اصل رو چې هغه تقریبا کغه وسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 50 نو تراویا پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاثر چې دا کوم 50 کور یاد که هغه کلی یعنی په دې معنا چې د خلکو یوازې خپل سر وستلې دغه وس حاضرم په دغه ساحه کې زما موجود یم چې د خلکو په مدرسه په جمعه تواند ترنګ په باسه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسول غنی حالت وسیګي او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې تا غرمه روړې د پاره چې هم نه درلو د خاور او د اوبو ترلاندې ده.
تر اوسه پورې مرستې شته وي د لدې سلسله سره
مرستې دغه تقریبا غرمه نه وړاندې سره میاشت بامدارنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلی بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ماو کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګ کورونه تخریب شوی د غرمنۍ د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړې شي د مونږ خپل لاس باندې ویشه اته سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه په صحه ته نه راغلی او رجمه را سره کړی.
اوس هوا څنګه ده؟ یعنی وسم ورې زشتاب سیمه کې
bale دغه وسم چې زو تاسو سره غږیږو تقریبا یو طرف المار ده بل طرف ته ورېزه د ورېزه هغه کم طرف نشه مونږ ډیر داری غو په مونږ یا مونږ په دې قریب باندې سیلاب راځي ما طرف ته ورېزه ګرځي را ګرځي د اسمان املک سناسه دسه غرار را مونږ یو رو خلک بیا هم دسه ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خوته شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چر روان ده دغه حالت بیا تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
ل زرغون شار د باندې تاسو احوال لري چې نور سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
bale د محمد اغي ول سوالي په ساته درته اته کده افغانستان په ساته وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد اغي ول سوالي نور کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغل خیلو کلی امزه کلا دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زرو خار من شوی د محمد اغي ول سوالي په ساته اته د کډیش د لوګر په ساته باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سرویټمون چې راغلي د دوی له قول هم لیشم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونی کې پولیسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې ایغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې پورس په اوبو کې لایصار شو او شپړسو کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو لړل چې ځو ماشمن هم پکې وو درې تنه ژوندې پات شول نور اوبو یوړل. د سواد د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی ترلاسه کړی شوی درې سیلانان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دې وجه نیوکه کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیرول.
مرحبا! 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 مرحبا!
د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ قصوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټې سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي. د منګورې بای پاس مظاهرې ته ورغلی د سلام پور رحمان نبی وایي چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بېګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څکلی، په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له زه چې دې سیند ته ګورم د دې نه هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دره زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وایي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو به سزاوتت دا دی هغې دومره کړکې ویستې دي چېرته اسمانه پورې هغه تللي دي هغه کړکې به انشاءالله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې ادو پنځه شپږ تنه درېس کې راغلي وو په وردیانو کې رالو خپل بوټان وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څکه واپس لاړو هېڅ به سره هم نه وو.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شهاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزۍ د تحصیلي خوازهخیلي او ریلیف کمشنر د څوکو څخه لر کړی دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشر هم لر کړی چې متاثره خلکو ته یې په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې غونډه کړې او د سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د څوکۍ څخه لر کړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به پنځلس لکه روپۍ مالي مرستې ورکوي. دې تر څنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په وروستۍ اونۍ کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دا سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه په خپل ایکسپانه خبر کړي ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55 سلنه له هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 38 سلنه کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 10000 کسانو ته رسیدلی او دا د دیر په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسیدلی دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 11% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد تللی. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان ماجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت. څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختي بیروزګاری سره مخ دی. افغانستان ته رپورټ کړو، هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي، او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دی پراخ ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
چیرته تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وسلشتي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې خبرې شي. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اوریدلی شئ. د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیلیش
مشکل اس مو مصرف خدا په یو کده نه میتونیم د نشروي.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکي و د چوینو غختل نومې په راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انټیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډیره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 691 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2024 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ چې سریلانکا د یو اننګز او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونې په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې و او د خبرونې په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او خبرداري ورکړی دی چې لسیشنبه تر پنځشنبه په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې دراته خبرداري ورکړي. د سازمان په بیان کې ویل احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنۍ ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکو خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر اتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداریب د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درېمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 45 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مۍ میاشت کې د سینه بغل له 9 زره ډېرې، د شری له 12 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.